اتنوي زیږدیز کال د اپریل په ویشتمه چې د 1911 لمریز کال د غویي د میاشتې له اتمې نیټې سره برابره وه. پېښور کې ومړ او خاکی جسد یې د افغانستان په لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلي کې خاورو ته وسپارل شو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرون کو سلامونه. زه سید شنوارایم او د تیرونی مهمو سیاسي ټولنیزو او جالبو تحولاتو ته ځانګړي شننی ومه ورستمو هرکلی کوم. داونه له هند خبرې کې چې لالوتکو ټانکونو موټرو او توغندیو جوړول ورسته مرمۍ رفتار ټرینونو جوړول غواړي. لدی هم خبرې کې چې افغانستان لومړنی په شوکانی بار ریل ګاډي ترکیه ته روان شوی دی. ناسا نه مهم خبروم چې د سپوږمۍ په سطح د 4G انټرنیټ اسانتیا برابرولو ته بډې وهلې. فرانسا کې بیا په یوه ورو د کورونو د لیلامېدو حال هم درته وایم، خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. متقی او پدری او بې نومه هیوادونو یې د داعش د ملاتړ تور وایي. یو داعش تولیدی بلې تمویلیي او بلې هدف ته رسی. خلکو پوښتلی چې نوم یې ولې نه اخلي. پاکستان بیا د طالبانو له ملاتړه د برخمنو ترهګرو اعترافونه نشر کړي دي.
طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او وختل چې طالبانو باندې په بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي. البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي، ځکه طالبان شل کاله په پاکستان کې اوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې پر رګ رګ کې نیوتی دی. اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، چې دوی دغه اړیکې نشي شلولی.
فرانسا کې په نویمه دقیقه د افغانانو لایون کې تاوتریخواله. تنظیمون کې وایي د افغانانو لایونونه له سولیز پلوه فرانسا کې لومړی مقام لري. خدای و د سیسو بلخوا په بلجیم کې هم افغانانو د حق غوښتنې لایونونه کړی دي.
دا هغه مغرضی کړی ولې چې دوی په لوی لاس مختله چې دلته افغانان بدنامه کړي او افغانانو دلته ډېر ښه ژوند تېر کړی، افغانانو دلته ډېر نیک نوم ساتلی. دا
دوی ځای نه لري، د زیات ستونزې سره مخ دي. تیره شپه هم همدغه سیمو کې څو ځوانان چې هغوی د افغانستان په نظام کې کار کړی او نظامیان وو، هغوی د یو نیر تر څنګ وده کېدل چې هلته د انسان څه چې هغه د ځناور تګ هم هلته سخت دی او داسې ځای و چې ویره دې کېږي.
پر طالب حکومت د امریکا د خارجه وزارت هیښوون کې تورونه وایي. افغانستان کې پر بندي مېرمنو جنسي تیرې شوې. طالبان یې ردی فعالانو یې د پلټنې غوښتنه کړې.
نو داسې خو نه کېږي، طالبان چې هر څه کوي یو تورستي ډله ده، هر څه چې کوي. نو موږ په دې باندې یعنی واقعا باور وکړو چې د امریکا غوندې یو هیواد او د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټیبل کی و دغه موارد ته.
او طالبان هم یو منظم قوت نه دی، یو سازمان دی، تر قوت نه دی. دوی په ګروپونو کې یا د دې په سکونو کې اوس هم د پخوانیو ملیشو قمانداران په زیاته اندازه ونډه لري او دوی دغه جنایتونه سپکول لري. چې هلته د دوی د محابس و امیران یا په امنیتي ارګانونو کې هماغه پخواني جنګسالاران تشریف لري. ممکن دغه سیسه پیښېږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور تړاو باید ووایم چې څوک چې د عشق سوزه د شرابو او شیدو یالو تر څنګ د دو اویاهورو د ترلاسه کولو لپاره د ښځو سپینګیرو او ماشومانو څخه په ډک کابل کې د ځان باندې بند تړلی شي او انفجار ورکولی شي او بې ګناه وینې تویولی شي، نو د دې نړۍ په افغانو ګورو به آیا صرفه وکړي؟
کابل تتللی د اروپایی افغانانو دولس کسیزه جرګه طالبانو ګڼ راپورونه ورکړي چې دې جرګې مو ملاتړ او ستاینه کړې. د جرګې غړي وایي د نجونو ښوونځیو پرانیستو لپاره هلې ځلې کوو.
د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو مایل وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
نه په اروپا کې د چانو مایندګان دي، د پاسیا کې د چانو مایندګان دي، د خپل ملک د چان نمایندګان دي، د خپل کلي کې څوک ورته لالا او بابا وایي.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د خارجه سیاست دستګاه په لومړي وار تور لګولې چې افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د بریدونو تر شا درې ګاونډي هیوادونه لاس لري. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان قزاک ګډ سوداګریز فورم د پرانیستې مراسمو ته وینا کې د چا له نوم اخیستو پرته ویلي دا مهال افغانستان کې د داعش ځالې له منځه تللي، خو په وینا یې چې درېو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې داعش ته زمینه برابره کړې چې یو یې بشري قوه ورکوي، بل یې د روزنې تمویل او ترویج کار پر مخ وړي او بل هیواد یې بیا بریدونو کولو ته رسوي. متقید نورو طالب مشرانو په څیر یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نورو ته ضرر نه رسوي او له نورو هم غواړي چې افغانستان کې لورانکار کړنو لاس واخلي.
افغانستان کې الحمدلله د داعش ډلې نشته. متاسفانه یو درې ګاونډي هیوادونه د داعش په اړه بشری قوت لري، اپارات لري، چې موږ تاسو ته د سندرې په اړه د خپل کې پیښې ترسره کړې. بل هېواد هغه لاره په سر باندې پروت چې امر خرابوونکي اپارات یې راکړي او بل هېواد بیا په خپله خاوره کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز وکړي.
طالبان د غندنې او مزمت په ډول باندې د پاکستان نوم په صراحت باندې نسی یادولی. باوجود چې پاکستان په طالبانو باندې توند او تریخ اعتراض کوي، په طالبانو باندې نیوکه کوي، خو بل مقابل طالبان یې نوم هیڅکله هم په صراحت باندې نه یادوي، خصوصا په رسمي مواردو کې. په وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی غوښتل چې په طالبانو باندې په پاکستان باندې اعتراض وکړي، البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي، ځکه طالبان شل کاله پاکستان کې واوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې په رګ رګ کې ننوتی دی، اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نسي شلولی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وینا سره سم پاکستانی استخباراتو د یو شمېر وسلوالو اعترافونه نشر کړي چې د پاکستانی استخباراتو په وینا له افغانستانه په پاکستان کې د بریدونو لپاره راستول شوي افغانان دي.
افغانستان کې د بولدخت ولسوالۍ یم، دا چې موږ شل کاسه برابر شو دا پر سمخادار روان کړو، دا تشکیل په پاکستان دی او پاکستان کې به جنگ کوي.
بلخو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې د افغانستان مسلې د ځاني او مالی زیان لپاره پاکستان ته د هند په پرتله زیات زیانونه اړولي. خاغلی دورانی ویلي له افغانستان څخه د ناټو د ځواکونو د وتلو وروسته دا هیله و چې افغانستان کې سوله به په سیمه کې د سولې سبب شي، خو په وینا یې چې دا ډول توقعات لنډمهاله و، ځکه د ده په باور پاکستان کې د ټي ټي پي وسلوال بریدونه 15% زیات شوي او دې کار لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. او په اروپا کې میشت افغان ټولنې وایي سره له دې چې افغانستان کې د جمهوری دولت له سقوط وروسته د دوی ستونزې ډېرې شوې وي، خو توانېدلې دي چې خپلو کې د یووالي په ساتلو د افغانانو مسایلو ته پر وخت رسیدنه وکړي. په فرانسه کې د دریو افغان ځوانانو د مرموزي وژنې په خبرګون د راوتلي لاریون چې لومړي ځل لپاره په تاوتریخوالي واوخته، تنظیمونکي وایي لاریون یې تر پایه سوله ییز و خو په آخره کې د دسیسې له مخې په تاوتریخوالي واوخته او په دې اړه یې د فرانسې دولت ته قناعت ورکړی دی. په فرانسه کې د افغانانو ټولنه تاییدوي چې د فرانسې پولیسو په لاریون کې د انتشار پیدا کولو په تور څلور کسان نیولي او دوی هم پرې ټینګار کړی څو هغه کسان ونیسي چې په تاوتریخوالي د لاریون د بدلولو هڅه یې کړې ده. په فرانسه کې د افغانانو د یووالي ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وایي د فرانسې حکومت ژمنه ورکړې ده چې دغو افغانانو د وژنې د عاملانو محاکمه به په جدي ډول وکړي چې تیره اونۍ د پاریس په یو اپارتمان کې وژل شوي وو او قاتلین په تیښته بریالي شوي.
ټول هیوادوالو ته دا معلوم والا د فرانسې وګړو ته افغانان په څومره آرام په فضا کې ژوند کړی ده نو خدای تعالی دې وکړي چې راتلونکي کې دغسې د افغان ځوانانو له احساساتو نه څوک غلطه استفاده ونه کړي. مثبت اړخ یې درلود دې لاریون چې مثبت اړخ دا و چې دولت یا چارواکو د قضیه نظارت موږ ته مستقیم په لاس راکړه کولای شو چې د قضیان نږدې نه نظارت وکړو او هر ورځ نوي معلومات خپل ولس سره شریکو تر هغو پورې چې د قضیه څېړنې پای ته رسیږي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
دغه ټولنې افغانستان ته د وژل شویو ځوانانو د انتقال هڅو خبر هم کړی ده او ټینګار یې کړی چې په تیر کال کې له شلو زیات مختلفو پیښو کې د مړو شویو افغانانو جسدونه له خیریه بنسټونو او فرانسې دولت سره په همغږۍ پرته د طالبانو د حکومت د همکارۍ کابل ته استولي دي. بلخوا په بلجیم کې هم تیره اونۍ افغان فعالانو د هغو کډوالو د قبولې د پروسې د چټکولو لپاره پراخ اعتراضونه کړي چې له څو کالو راهیسې له افغانستانه راغلي او تر اوسه بې سرنوشته پراته دي. په بلجیم کې د افغانانو د حقونو فعال نجیب الله امین ازادۍ راډیو ته وایي دا یې لومړی او وروستی لاریون نه دی او تر هغې به دغو افغانانو ته د بلجیم د حکومت د پام اړولو هڅه پرې نږدي چې د نویو زرګونو افغان کډوالو دوسیو مثبت پرمختګ نه وي کړی.
د 2020 کال را پدې خو په افغانستان کې چې تحولات رامنځته شول، تحولات ورسته د بلجیم د کډوالۍ ادارې یو کلن یا ټولنیز اسناد بند کړی دي او دغه لامل دی چې زموږ په سلګونو په زرګونو افغان ځوانانو منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي او سرنوشت معلوم نه دی. نو موږ د کډوالو د ادارو مخې ته همدارنګ د محکمې مخې ته پامدغه مخه باندې راټول شوی وو چې د خپل افغانانو غږ پورته کو د هغه افغانانو چې د غوي سرنوشت نه دی معلوم هغه کلونه کلونه په دغه ټولنه کې پاتې شوی دی خو به هم منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغانستان په اړه کلنی راپور کې دا کړی چې تیر کال د غیواد کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو ترڅنګ د خزو او انجونو له حقوقو هم جدي سرغړونی شوه خو د راپور ګڼ خبرګونونه هم پاروي. که څه هم د طالبان ویان ذبی الله مجاهد دا راپور لی وسره رد کړی دی خو د راپور په یوه څنډه کې هیښوون کې برخه دا وه چې وایي جوزجان فاریاب او سمنګان کې له نویو زیاتو بندیانو څخه 14 ښځې د طالبانو لخوا تر جنسي تیري وروسته مېندوارې شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي د طالبانو حکومت په زندانونو کې دغو ښځو او نجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پرې ظلم او تیری کیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل اکسپانه لیکلي دا راپور د طالبانو د حاکمیت د ترخو حقیقتونو ظلم جنایت او د بشري حقوقو د پراخ او سیستماتیکي سرغړونې وڅندخي.
د نړۍ هیوادونو واقعیا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټي بلکې ودغه موارد ته واقعیا کچيري منطقي ورته فکر وکړو دا ممکنه نه ده چې دوی په وس کې دا کار یينه. کوم مشکل دلته د دې چې افغانستان اوس لپاره د دوی لپاره لومړیتوب نه لري او د دوی لپاره هر هغه سیاسي منافع چې د دوی د هیوادونو خاطر باندې بس همغه ته فکر کوي. نو زما په نظر باندې دا چې دا گزارش دی جوړ کړي دا او نشر کړي دي یعنی واقعا په الفاظو باندې ډیر ښه گزارش دی لیکن کچيري دغه گزارش و محتوا ته وګورو او کچيري یو څه سره راوس پړو نظمش په شخصي نظر باندې دا یو منافقانه گزارش وو او د بلې خوا په افغانستان کې شکنجه پر میرمنو باندې ظلمونه پر میرمنو باندې د طالبانو په زندانونو باندې جنسي تیری دا حق مسائل نه دي چې اوس نوی را پیدا شوی.
ویلې چې شیز موږ پښمن کې ډېر مخه کړی دی
حضرت د دې ریایت کړتم کې یو حقوق ځان یعنی چی
پیکر کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ورسته راپورټ مستند دی، ځینې مستندات لري، خو ډېر دغه ته په داسې ملک لکه افغانستان یا په داسې ماحول لکه افغانستان کې د زیاتو څېړنو ته ضرورت لري چې یو راپورټ مستند او ډاکومنټري شي. ولې په دغه د شمال په ځینو ولایتونو کې سپاریاب شو، جوزجان سو، خپل مزار شریف بلخ سو، دلته کې تقریبا یو د جنګ سالارۍ فرهنګ پخوا هم دغه سي جنايات زیږولي وو، دغه سي څه زیږولي وو چې ناموسي تجاوزونه او ناموسي سپکاوي ترسره شوي وو، او په ډېرو دغو کې مواردو کې دغه تثبیت شوي هم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت له بیان زبیح الله مجاهد در نظر او پخته خو نوموړي تر اوسه په دې تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خدا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی سره خوندي دي،
دا باور مې بيخي نشي چې له تاریخي غلیم یعنی پاکستان نیابتي ملشي به د اقرب یا په بل عبارت د تعلیمي حق د غوښتنې په تور د طالبانو په زندانونو کې به بندي افغانو پیغلو باندې کلچی یا بسکوټ ویشي. زه چې د خوانځیو د بندیدو او لهورو سره د طالب جنگیالیو مینې او دغه راز په سوشل میډیا کې افغان ښځو ته دلمی د دې علماو کرام او کنزل ګورم نو هیڅ می باور نشي چې دوی به د افغانو او ښځو عزت او افغانانو ناموس ته درناوی کوي.
ویلې چې شیز موږ پښمن کې ډېر مخه کړی دی
حضرت د دې ریایت کړتم کې یو حقوق ځان یعنی چی
او د طالبانو د عدلي وزارت په چوکاټ کې د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون بیا وایي د طالبانو حکومت د دولتي غصب شوی زمکو پر راګرځولو کې داسې اقدامات کړي چې د سردار داوود خان په وخت کې هم لا نه دي شوي. د دغه کمیسون سیکرتر مولوی احسان الله وسیق په یو سیمینار کې ویلي لاغي ورځي چې د طالبانو د حکومت لخوا د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون په کار پیل کړی دی، تر ننه پورې د تخنیکی پلاوی په مرسته 2.5 میلیونه جریبه زمکه غصب شوې وه بیرته راګرځولې ده، او د زمکو په دولتي بانک کې هم ثبت کړي چې په وینا یې دا کار به په تاریخ کې پاتې شي. د چارو یو شمېر شنونکو د طالبانو د حکومت دا کار ستایله، خو ځینو بیا ویلي طالبانو د رسمي قبالو لرونکو سیمو کې هم د آبادۍ په نامه خلکو باندې سیمې خالی کړي او سوداګریز او ملکی ودانۍ یې نړولي چې په کار و په دې برخه کې یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې لږې ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د اهلي هنودو د غصب شویو ځمکو د ورګرځولو اعلان هم کړی و چې حتی په دې اړه د هند د حکومت خوشبیني هم زیاته کړې وه، او له اروپا نه کابل ته تللي د افغان جنود د زده کړو د کمپاین په نوم د سیاسي چارو د کارپوهانو ډله وایي په کابل کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدنه کې غوښتنه کړې ده چې ټولمنلی نظام او مسلکي حکومت د رامنځته کولو تر څنګ ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغه کمپاین چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز سره هم مهاله جوړ شوی، ګڼ فعالان په ټولنیزو شبکو کې ملګري شوي او اوس وایي د خپلو ملاتړو په غوښتنه یوه 12 کسیزه جرګه کابل کې له طالب چارواکو سره په خبرو او لیدنو بوخته ده چې د زده کړو تر څنګ د نظام د مسلکیتوب او د هیوادوالو د اقتصادي ستونزو په خوا کې د کډوالو کړاوونو ته رسیدنه هم د دوی د غوښتنو په سر کې ده.
زموږ په ناستو کې چې د اسلامي امارت غوث اکثریت مشرانو سره وسولې، موږ په واضح توګه باندې وړاندیزونه، ننګونی، خپل تشویشونه او د حل لارې ورسره شریکې کړلې. دوی زموږ خبرې په ورین تندي واورېدلې او په ډیرو کې زموږ سره موافق، په یو شمیر کې زموږ سره د ګډ کار وعده کړې ده. د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو معین وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
که څام د کمپاین په تړه ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر فعالانو پراخ خبرګونونه هم ښودلي دي او د جرګې ځینې غړي یې د طالبانو غربي لابیګر او پلویان بللي، خو د کمپاین لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خپلو پلویانو غوښتنې او اندېښنې په پوره امانتدارۍ طالب چارواکو ته رسولي چې د دوی په وینا ژر به یې نتیجه له هېوادوالو سره شریکه کړي.
دا کوم کسان چې د اروپا نه کابل ته ځي دوی فقط هماغه زاړه بیوروکراتان دي د حزب ډیموکراتیک خلق افغانستان په صفوبو کې کار کوو او دوی په کابل کې جایدادونه لري، اکثره وخت خپل کورونه د کرایې لپاره ځي او یو دغه په وخت کې دوی قطعا د افغانستان د ملت له اوسني وضعیت څخه ناخبره دي. هلته یو پروتوکول ورته ورکړی شي او مېلمستیا ورته ورکړی شي او بیا یې په تلویزیونونو ورخوشي کړي جنډا په لاس ورکړي. د دوی په خبرو کې یوازې ذره حقیقت هم د افغانستان د ملت اوسني حالت څرنګوالی نشته او فقط دوی هماغه کسان دي چې په خپل کور کې خپل اولادونه هغه نه ورته وایي. یو دغه خلک دي سپینګیري خلک دي او راغلي دي او فقط چې کټونه لپاره ځي ورځي، نه په اروپا کې د چا نمایندګان دي، نه په آسیا کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل ملک کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل کلي کې څوک ورته لالا او بابا وایي.
جرګې به د قوم هغو مخورو او شملورو کولی چې د جرګې په ژبه پوهېدل، له نرخونو خبر وو او تر شا یې قومونه ولاړ وو. زما په اند هغه بهرني پاسپورټونو والا چې تازه د جرګې تر نامه لاندې د یوې لویې وطني ستونزې د حل لپاره کابل ته تللي، نه یوازې په جرګه نه پوهېږي بلکې د جرګې په یوه وروستۍ را پاتې دود باندې هم ملنډې وهل دی د دوی کار. دا حرکت ماته یوه پروژه ښکاري ځکه چې د ولس له منځه نه بلکې له بهره ډیزاین شوې ده او افراطیت ته له مشروعیت پرته افغان ښځو ته هیڅ کومه بله ګټه دغسې چارې نه رسي. هیله مې دا دی چې د وطن له بطن څخه قومی مشران او سپین سری میرمنی سره جرګه او یو ورځ ملایانو ته کینی او حساب تری وغواړي او د جرګی په نرخ ور سره جرګه شي.
بلخوا د همدې کمپاین لګړو سره د یو شمیر طالب چارواکو د لیدنو په تړاو طالبانو ویلي ورغلي کسانو د دوی د حکومت ملاتړ کړي او پرمختګونه استایلی دي او تیرونه د طالبانو حکومت بیا اعلان وکړ چې په لومړي واره له افغانستان په یو لسوټانه شوکانی بار ریل گاډه د ترکی په لور راسواله. خو ایرانی رسنیو بیا راپور ورکړی چې تهران دا ریل گاډه په خپل خاورې کې درولې ده. طالبان ویلي دا په افغاني شوکانی بار ریل گاډه د هرات خواف له روزنک استیشن روان شوه چې د ترکی میرسنګ خارتبه داخل شي. طالبان دا هم ویلي چې د هرات خواف ریل پټلې په مرسته د محل هر ورځ دوه ریل گاډي ایران او افغانستان ته اموال انتقالي او ترکی ته روان شوه ریل گاډه د افغانستان په تاریخ کې لومړنۍ محموله ده چې لیکدول کیږي. خو ډیر ژر به له همدې ریل پټلۍ نه د هرات او مشهد ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم استفاده پیل شي. بلخوا کسام طالبانو او تهران ښکاره څه نه دی ویلي، مګر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دا اورګاډی د ایران په خبره کې درول شوی او اجازه نه ورکول کیږي چې ترکیه ته خپل سفر دوامدار وساتي. او سم ټولنیز رسنی په ټولنیز رسنی او د طالبانو د دوه د دفتر او د تماس د کمیسون د غړي انس افغانی د هغو انزورونو خبرېدو تون خبرګون نه پارولی چې نوموړی کوچنی اختر په وزیرستان کې نمانځي. یو شمیر مخالف فعالانو نیوکه کړې ده چې حقانی شبکې تل ویلي دوی افغانستان کې وو، خو د وژل شویو پلویانو هدیرې په وزیرستان کې ولیدي. مګر طالب فعالانو بیا ویلي وزیرستان کې جمهوریت پال د افغانستان خاوره ګڼي، نو ولې دوی ته پیغور ورکوي چې یو سیاسی مشری وزیرستان کې اختر لمنځله. مګر مخالف فعالانو بیا پختلی پاکستان پر افغانانو ویزی بند کړي، نو انس حقانی که وزیرستان رښتیا هم د افغانستان خاوره ګڼي نو پاکستان څنګه بی ویزی اجازه ورکړي دا او که د پاکستان خاوره یې ګڼي نو ولې ویزه ورته اخیستې ده؟ بلخوا د پاکستان حکومت ویلي دا انس حقانی سفر رسمي نه و او هغه د خپلو دوستانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی. پر طالب چارواکو تورونه دي چې اخترونه د پاکستان کراچۍ، اسلام آباد او یا د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو کې خپل کورنۍ سره لمانځي. مګر طالب سرچینو د انس حقانی په اړه ازادۍ رادیو ته وویل وزیرستان کې د انس حقانی کورنۍ یا خپلوان نشته، بلکې نوموړی هلته پخوا اوسېدلی او اوس د پخوانیو دوستانو د لیدو لپاره تللی. دغه راز د طالبانو د کابل د علماو شورا رئیس او د دوی د غنو چارواکو مرشد خلیفہ دین محمد تیرونی یو بار بیا د ټولنیزو شبکو د سر ټکه شو چې نوموړي په کاشوخ پنجه د خوراک په ممانعت بیان ورکړ. نوموړي ویلي هر هغه خواړه چې په لاس خوړل کېدای شي په کاشوغه خوړلې د مترفینو عادت دی او په اسلام کې کراهت لري. دغه مسلې ته یو شمېر نورو دینی علماو په لیکنی ډول په ټولنیزو شبکو هوا ورکړه او دوی ټینګار کړی چې لومړی ځل په کاشوغه خوراک ابراهیم علیه السلام کړی او د طالبانو دغه مرشد باید له خپلو بیانونو راوګرځول شي. خو ځینو نورو کارونکو بیا د ویډیوګانو په خپرولو د خلیفہ دین محمد په دې بیان خپل اعتراض ښکاره کړی. تیرونی د کتاب او د کتاب د کاپی رایټ نړیواله ورځ په افغانستان کې هم په داسې حال کې په ټولنیزو شبکو او حقیقي نړۍ کې کمرنګه ولمنځل شوه چې افغانستان کې کتاب پلورونکي وایي بازار یې د پخوا په شان نه دی پاتې. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو له کتاب سره خپلې خاطرې شریکې کړې او د کتاب د مطالعې د فرهنګ په ساتلو یې ټینګار کړی دی. په کابل ولایتونو کې بیا په یو شمېر کتاب پلورنځیو ځانګړي تخفیفونه هم اعلان شوي وو او په کتابتونو د ځوانانو بیروبار هم د پام وړ. خو یو شمېر کتاب لیکوال وایي طالبانو لږ تر لږه شاوخوا شپږ زره کتابونه لیست کړي او په خرڅلاو بندیز لګولی چې دې کار نه یوازې د کتاب بازار ته زیان رسولی بلکې په دې برخه کې خپرندویانو او لیکوالو سره اندېښنې هم پیدا کړې دي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. افغانستان کې کسان ډیر خلک لا 3G او 4G انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، خو د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا لیوی فنلندۍ مخابراتي کمپنۍ سره لزمه کې ډیر لري د سپوږمۍ په سطحه د وایرلس 4G انټرنیټ اسانتیاو برابرولو هڅه پیل کړې چې سمکه سره د فضانوردانو ټلیفوني تماسونه، ویډیو کالونه او د ساينسي ډیټا استول به خورا اسانه کړي. ناسا وایي د دغه ګډ کار هدف دا دی چې لدی ورسته نه یوازې سپوږمۍ بلکې نورو سیارو کې هم د دوامدار سیلولر یا وایرلس انټرنیټ خدمات برابر کړي ترڅو تحقیقاتو ته پکې لا زیات اسانتیا برابر شي. د ناسا د ټکنالوژي د څانګې مشر والټ انګلوینټ وایي د سپوږمۍ سطحې ته د 4G وایرلس انټرنیټ د سوالو چاره به د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت سکال یا راتلونکي کال پورې ترسره کړي او هلته به د سپوږمۍ په سویلي قطب کې د مناسب وزن، حجم او پاور نه برخمنې څلور د 4G انټرنیټ دستګاوې نصب کړي. بلخوا د ناسا پارټنر فنلندۍ کمپنۍ په دې بوخته ده چې ځانګړو لابراتوارونو کې له سوداګریزي ټکنالوژۍ نه برخمنې د حرارت او وړانګو مقابل کې قوي او فضايي چاپیریال سره مناسبې داسې دستګاوې تولید کړي ترڅو په سپوږمۍ کې د سیلولر نیټورک له لارې د انټرنیټ د رسولو اسانتیا برابر کړي. د دستګاوې به هغو فضايي موټرګیو ته تر ځمکې د انځورونو، ویډیوګانو او تحقیقاتي مطالعاتو رسولو خورا اسانه او چټک کړي چې فضايي سیارو او پتیرا سپوږمۍ ته استول کیږي. خو تر ټولو لوی اسانتیا به هغه فضا نوردانو ته هم جوړ کی چې له فضا نه په اچ ډی ډول خپل کورنۍ سره ویډیو کالونه وکړي، ټلیفوني تماس ونیسي او یا ساينسي ډیټا راستول غواړي. او که څه هم افغانستان له سقوط وروسته ورو ورو له خلکو خالي کیدونکي دی، خو د فرانسې ځایي چارواکي د یو کلی سنت آمنت منټرند د نفوس د زیاتولو لپاره یو یو کور په یو یورو باندې خرڅول غواړي. دا اته سباو اته ویش فټه مربع پراخ دوه طاقه کورونه چې دولس کالو راهیسې پکې څوک اوسېدلې نه دي او کافی اندازه رغونې ته هم اړتیا لري. چارواکي وایي کېدای شي د هر کور پر رغونې شاید د اخیستونکو له جیبه تر سلو زرو یورو پورې لګښت هم راشي، خو دولت به هم په دې برخه کې د کورونو د اخیستونکو مالي لاسنیوی وکړي. د ځایي خاروالۍ په وینا د دغو زړو کورونو بیا بادول د دې لپاره کوي چې دا تاریخي برخه یې ورو ورو په ویرانه بدل نه شي. خو کار څوک د دغه کورونو د اخیستلو تمه لري، نو شرط هم دا پرې خېده چې اخیستونکي به د فرانسې هر ځای کې چوي د کورونو ته راکړ کیږي او کم تر کمه به لس کاله پکې وسیږي. د دغه کورونو د اخیستنې لپاره د نوم سپتونې وروستۍ نیټه د جون 15 ټاکل شوې چې سپتمبر میاشت کې به د 54 لاري مالکان اعلان شي او د راتلونکي کال جنوري کې به ورته د کورونو کلیګان هم وسپارل شي. او هین بیا په دې پسې هم را پتیلې چې له ټانکونو، موټرو، الوتکو، جنگي بیړیو او توغندیو جوړولو وروسته په کور دننه چټک سرعت لرونکي مرمۍ رفتار یا بولټ ټرینونه هم جوړ کړي. په دې ټرینونو کې چې د هند ریل ادارې لخوا ډیزاین شوی 250 کیلومتره پر ساعت واټن به وهل شي او یوازې هغه ماشينونه پرزي او ټکنالوژي به پکې کارول کیږي چې هندي کمپنۍ لخوا په هند کې تولید شوی. دا ټرینونه به لومړی وار له جوړېدو وروسته له ممبئی نه تر احمد آباد پورې د مسافرو د انتقال لپاره وکارول شي. او په همدې سره د نن و مورز ملان غړم هر اونۍ له نوي زاوی د اونۍ مهم پیښو ته کتنه لما سید شینواری سره د ازادي راډیو له پلیټ فارمونو د اونۍ په هر و مورز مهیروي.